په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوند موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربند هم توافق وشو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې یا ISI یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتنه دي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینت سره چې تر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بینت څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دیني، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته درامسته شوی حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستان خپل متحدان وایستل د پوځ او پینټاګون د جګپولو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسي د یرغل په اړه د مخ په زیاتیدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن خبرلاند ته وویل چې دای له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند غوښتنلیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هېوادونه پورته کوي او متحدان باید د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیا وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په ماریپول ښار کې د فولادو په یو فابریکه کې ایسار پاتې و تسلیم شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنکوف نن وویل چې 649 اوکراینی جنګیالي په تیرو 44 ساعتونو کې تسلیم شوي. هغه ویلي په دې موده کې 215 اوکراینی سرتیرو خپله وسله پر ځمکه ایښې ده. د راپورونو له مخې دغه ټول سرتیري او جنګیالي د اوکراین ختیځ هغو سیمو ته لیږدول شوي چې روس پلوه بلتون غوښتونکي پرې کنټرول لري. خو اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د آزوف د فولادو له فابریکې څخه په سلګونو سرتیري او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ تخلیه شوي دي. ازادي راډیو اوري د خبرونې په دوام کې د دې خبرونو تفصیل او دغه راز د نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز د زموږ د مشال د څانګې له یو همکار سره به وغږیږو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر او د اوسني ولسمشر پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پوه نظر اخیستی.
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل
دا به هم واوري چې په سپین بولدک چمن کې د ځایي کاروباریانو کار خراب شوی دی.
د ورځې کله دوی پیری کو کله درې پیری کو دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوی جمعې جمعې پورا چټي.
نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د ورستې جګړې له حال خبر شي. د ځوان فکر اونې خبرونه هم د خبرونې په دوه منې مې کې مهیروي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوندو موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربند هم توافق وشو. د راپورونو لمخې د پاکستان د پوز او د پوزي استخباراتو ادارې یا ISI یو شمیر اوسنی او پخوانی چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلی ټی ټی پی لغړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. زبیح الله مجاهد دغه راز ویلي چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالی ډول پر مخ ولاړه شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې غړي او یو شمیر مشران په افغانستان کې دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي، خو طالبان دغه اداره دوي. دغه ورځ په وروستیو کې یو شمیر لورو داسې څرګندونې هم کړې دي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د پاکستاني طالبانو بریدونه هم پر پوز او نورو اهدافو زیات شوي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې په دې هیواد کې سخت غبرګونونه وښودل شول. د دې موضوع د نور ارزونې لپاره زموږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ دلته په سټډیو کې راسره دی. کاکړ صاحب، که لومړی راته ووایي چې ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دغو مذاکراتو کوربتوب یې کړی، خبرې ښې مخته تللې او په یوه لنډمهاله اوربن هم توافق شوی دی، په دې اړه څه نور معلومات رسنیو ته راوتلي؟
رسنیو ته د دې اړه باندې چې تحریک طالبان پاکستان ناقانونه وسلواله ډله د پاکستان ګرځولې ده، د هغه چې کوم ویان دی هغه خبریالانو ته د واتساپ لاري یو اعلامیه لیږلې ده. پاغه کې ویل دي چې خبري اترې شي پر مختللې دي او دوی د می تور ډیر شمه پوری اوربند غزبی. نو دا هغه د ذبیح الله مجاهد د خبري په تسلسل کې هم دغه سیداسې خبري اترې سوي دي او یوازې دا تر دې لمخه د جنوبي وزیرستان زخه او د قبایلی مشران تللی وو، هغه له طالبان سره په افغانستان کې دننه په برمل کې خبرې کړې وې. نو دا خبرې اترې دي او دا د خبرو اترو په تسلسل کې دا د اوس اوربندم وغځېدې د مې تر ډېر شمې نیټې پورې. او لکه څنګه تاسو ویلې چې مشال ریډیو ته او ازادي راډیو ته د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې د پاکستان د فوج یو لوړ پوړی پلاوی چې د کابل ته تللی دی او هغه له طالبان سره دا خبرو بطور ته یو حتمی بڼه ورکولو کوشش کوي.
لدی مخکې هم د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنز اوربند شوی، خو موږ راپور نه ولیدل چې دواړو لور پر یو بل باندې بریدونه هم کړی دي او دغه سلسله تر اوسه هم دوام ده. چې نه تایید شوی راپور نه، چې البته د پاکستان پوځ لا نه دی تایید کړی چې د افغانستان په خاوره کې هم پر همدغو د پاکستانی طالبانو د تحریک پر غړو باندې بریدونه کړی دي. آیا فکر کوئ چې دا اوربند به د دوی ترمنز نښتې ودروي؟
اوربند به شای انختی کدوی دواړه په دې نتیجه باندې ورسینو دا اوربند به دغه ودروي، ځکه چې د نومبر په میاشت کې تیر کال د دې میاشتې لپاره اوربند اعلان شوی وو او د طالبانو په هغه دوران کې صداسي پېښنه وې سوي د ترګري، خو لاغه ورسته ځخه چې کله طالبانو دا اوربند مات کړ په دې بنیاد باندې چې دا ویلې چې دوی سره دا ژمنه سوي و چې د دوی بندیان به ورخوشي کوي، خو دا ورخوشي نه سونو دوی دغه بند دغه اوربند نور نه غځوي. نو که هغه شرایط اوس موجود وي، ځکه چې مشال ریډیو ته یو بلې سرچینې هم ویلې دي چې د طالبان دوه مهم کمانډانان چې د پاکستان سره په بند کې وو لکه مسلم خان او محمود خان، دا دواړه ورخوشي کړي دي ورسره سل وسوال هم خوشي کړي دي. نو کدا غسي خبره لکه څنګه چې سرچینه وای رښتیا وي، نو دې معنی دا ده چې خبرو کې یو پرمختګ امکان شته.
په پاکستان کې پر رسنیو کې د دغه خبرو انعکاس څه ډول دی؟ آیا دوی پاکستانی لوري خوشبین دی دې ته چې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې سره به یو اوږدمهاله اوربند وشي د افغان طالبانو په منځ کې؟
په پاکستان کې د پاکستان رسنۍ د تړیر زیات په خخونور کوي، د خو ځای په ځای باندې اوس ورو ورو چې کله خبره پخې شي نو خبرونه راځي. تر اوسه پوری نه د پاکستان سیاسي ګوندونو په دې اړه خبره کړې ده، نه د پاکستان هغه کارپوهان چې هغه پر دې موضوع باندې خبره کوي نو پر دې خبره کوي، او نه رسنیو دا موضوع د بحث لپاره راپورته کړې ده. زه خصوصا د ټلویزیون خبره کوم، په ورځپاڼو کې یا په ویبپاڼو کې ځای په ځای باندې د خبر په توګه باندې راغلی دی، خو هغه چې کوم خپل ایډیټوریل یا اداریه وي هغه تر اوسه ورباندې راغلی نه ده. نو داسې سړی نه چې ویلای چې پاکستان کې څومره خوشبینی ده، خو که پاکستان دا خبرې کوي نو پاکستان به له دې زدا خوشبینی لري چې دغه خبرې کامیاب سي، نو ممکنه ده پر دوی باندې حمله ودری.
ډیره مننه کور ودان زموږ د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړو چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو په باب چې د طالبانو حکومت منځګړی توپ کوي اړوند نور مسایل را سره شریکول. ازادي رادیو اوري
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیا رغونه پر چارو د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وای د افغان پاوز د پاشل کیدو لوی لامل له افغانستان په یو ځای ډول د ټولو امریکایي سرتیرو ایستلو. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې د پینټاګون د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي چې د دوی سپارښتنه دا و چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري پاتې شوي وای، خو دا پلان و نه منل شو. نور په دې رپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل نوې درې میاشتنی راپور کې د افغان پاوز د سقوط لاملونه په ډاګه کړی دي. سیګار لیکلی په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل دی. خدای هم ویلي چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله وپاشل شول. دا راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وتو وروسته د پینټاګان د جګپوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پرې کړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووزي، د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بې باوره کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نښه وه چې متحده ایالات له افغانستان د وتو پر مهال غواړي دا هیواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه، خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دای پر ځای پریکړه بللې ده. تازه تیره ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای وه، ځکه د ده په خبره امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه او نورې نشوای کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي. په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 98% بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 2423 هوایي بریدونه کړي، خو په 2000 کال کې دا شمیر 1601 تر راښکته شوی چې نږدې نیمایي د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوې دي. سیګار لیکي له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې امریکایي الوتکو نشو کولای د طالبانو هغه ډلې په نخښه کړي چې له افغان نظامیانو یا هم له متحدانو څخه 50 متر لري وي. راپور زیاتوي دې کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامی واحدونه په نخښه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش په خپل راپور کې لیکلي طالبانو د پوځي بریاله لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قمندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی. د سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.6 میلیارد ډالر لګولي چې شاوخوا 90 میلیارد ډالر یې د دې هیواد د 300,000 کسیز امنیتي ځواک په جوړولو مصرف شوی دی. د افغانستان په جګړه کې د امریکا 2343 اختصار او د متحده ایالاتو 1244 اختصار وژل شوی، خو جان سوبکو وړاندې د اټکل لمخې د هم ویلي و چې احتمال شته 6,000 افغان نظامیان او 8,000 ملکیان هم د جګړه کې وژل شوی وي.
د سیګار د ورستي راپور په اړه مې په تیر خبرونه کې د امنیتي چارو لپو احمد خان اندر څخه وپوښتل چې آیا دای هم له دغه راپور سره موافق دی چې ویلي دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په برخه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل ښاغلی اندر وویل.
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بې اعتباري او ناندري او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخبارات لپاره کار کوو او وینش کوی چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبری
کې اندر څه د خو نور عوامل دي. اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالد ټرمپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزوري شو همدا څه ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ولې چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه او ټوله جګړه د افغانستان و سوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولای شوی د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ورته ټاکلي وو. همدغو په قومنده باندې پوز په مخکې له 15 د اګست نه تسلیمي ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي وه، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره وه؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ زمریانو روحیه قوي وه. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې شپارس کاله طالبانو په دې ښار حملې کولې او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو، دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونه سنیولای، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولای کوي، نیولای هم د یو څو ساعتونو لپاره. دا په دې معنی چې افغانستان وسوال پوځ روحیه قوي وو، خو مشران په ډلو ټپل په مربوطو استخباراتو کار کوي او ډېر ضعیفه حتی نالوستي خلک جوړ وزیران کړي.
د امنیتی چارو پو احمد خان اندرو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هېواد وضعیت په اړه پر حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقید دا خبره له چارلز بنت سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان تللی په کتنه کې کړې ده. بنت ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې ملګرو ملتونو د مې په 14 افغانستان ته د ریچارډ بنت د لومړني سفر په اړه خبره کړې، ښاغلی بنت ویلي چې دای په دې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري، تر څو وګوري چې افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد پلاستیک شوی د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. او اوس هم یو نړیواله موضوع، فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. نور بل اسد الدین واورو.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دغه لویدیز پوځي سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب هرکلای کوي او دغه دواړه اروپایي هیوادونه خپل نږدې ملګري یادوي. ستولتنبرګ دا خبره نن چهارشنبه وروسته تر هغه خبري اعلان ته وکړه چې د فنلند او سویډن سفیرانو د غړیتوب غوښتنلیکونه وروسپارل. فنلند او سویډن د اروپا په شمال کې پراته هیوادونه دي چې تر دې وړاندې د بې پرېتوب سیاست غوره کړی وو او د ناتو پوځي تړون غړیتوب نه غوښته. فنلند له روسیې سره شاوخوا 1500 کیلومتره ګډه پوله لري او سویډن چې د فنلند ګاونډی دی له روسیې سره سمندري سرحد لري. دوی داسې مهال ناتو کې د غړیتوب رسمي غوښتنه کوي چې روسیا په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ناتو د پوځي حضور زیاتېدو ته اندېښمنه ده. ناتو پر خپل رسمي ټویټر دغه سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب غوښتنه تاریخي ورځ یاده کړې ده. دغه غوښتنه شاوخوا دوه اونیو کې ارزول کیږي، خو له دې سره هم مهاله ترکیه په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي غړیتوب ته به یې مثبته رایه ورنکړي. که په دې اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالفت حل شي، په ناتو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب پړاوونه د اتو او دولسو میاشتو په موده کې بشپړیږي. په ورته وخت کې ویل کیږي چې ناتو غواړي دغو پړاوونو ته ځکه سرعت ورکړي چې اوکراین کې د روسیې جګړې ته یو ډول ځواب ورکړی وي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب لپاره پیاوړی اجماع موجوده ده. پرایس ویلي د ترکیې له مخالفت سره سره امریکا ډاډمنه ده چې ناتو به دا غوښتنې تایید کړي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي په تایلند کې د افغانستان د ویلچر لوبغاړي راتلونکو سیالیو ته تیاری نیسي. د ریاست ویلي دا لوبغاړي یو نوی مخکې د معلول لوبغاړو په سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته تللي دي. د سیالیو ته له افغانستانه 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی ورغلي دي. دا سیالۍ چې د مې میاشتې په شلمه نیټه پیلېږي، افغان لوبغاړي به په لومړۍ لوبه کې د فلیپین په وړاندې ولوبېږي. په دې سیالیو کې د آسټرالیا، جاپان، کوریا، متحده عرب اماراتو، افغانستان، ایران او فلیپین لوبغاړي ګډون کوي. په کندوز ولایت کې د فوټبال سیالۍ د اوقاف ځوانانو په اتلولۍ پای ته ورسېدي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي دا سیالۍ دوه اونۍ مخکې د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د دې سیالیو په پایلوبه کې د اوقاف ځوانانو او بغلان لوبډلې سره مخامخ شوې چې د 4-0 پایلې سره د اوقاف ځوانانو په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل ښودل شوي. او انګلند له نیوزیلند سره ټیسټ لوبو ته خپله لوبډله اعلان کړه. د انګلند کرکټ بورډ نن هغه نوملړ له رسنیو سره شریک کړ چې د نیوزیلند په وړاندې به ولوبېږي. په دې 14 کسیزه لوبډله کې د انګلند دوه تیز توپ اچوونکي جیمس انډرسن او سټوارټ براډ بیرته لوبډلې ته راستانه شوي دي. د دې تر څنګ انګلندي کرکټ بورډ دوه نوي لوبغاړي هاري بروکس او مټیو پاتس هم په خپله لوبډله کې شامل کړي دي. انګلندي لوبډله په داسې حال کې د نیوزیلند په وړاندې لوبو ته تیاری نیسي چې تازه د نیوزیلند پخوانی کپتان برینډن مکالم د انګلند د ټیسټ لوبډلې روزونکی ټاکل شوی او ترڅنګ بن سټوکس چې اصلا د نیوزیلند دی د انګلندۍ لوبډلې کپتان ټاکل شوی.
تر څلور نیمو بجو سټډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ستړي مشي د خبرونه په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځایی کاروباریانو یا فضایي اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګ شوی دی. خو تر هغې مخکې کندوز ته سو. په کندوز ولایت کې د مزیره ملخانو د لمنځه وړلو لپاره کمپاین پیل شوی دی. ملخان مزیره حشره ده چې هر کال د پسرلي په موسم کې پیدا کیږي او د بیلابیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علی آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزره ملخانو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یاد شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او څړځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخو باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې مثلا د خان آباد اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکاري شوې ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزیره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه طریق نه خپل مشران باندې هغه کوو چې په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړي ځکه د موږ هغه کوم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نه شي کولی بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. 40 کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو یې ازادۍ روډې ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټه چار شی واغې خوري ک غنم خوري ک شوتل او خوري ک کچالو خوري اغه شنه بوټي ټول خوري ته دې د پاره په زراعت کې دوا ده ته دې کنټرول پکار دی د زراعت د خوانه دی قان دې ته وسه نه رسیږي په زراعت هم دې وظیفه ده هم د خپل وظیفه باید مخکې ویسي
د شرشی ولسوالۍ یو وستونکې غلام سخی وای د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخان او للمی کروندو چړځایونو او ونو ته زیانو ناړولې دي
کندوز تر چې په ولسوالۍ کې د سیرازی په دشت په نامه ده په دې دشت کې شټ پریمانه د سینې د چکمو ته د سی په ګلو ګلو کړه ته چې واد رمی به ویږي موږ دا غواړو چې د ملخان رکسي موږ ته زموږ ترکاری زموږ میوه یا زموږ درختی د دې جلګری وسی پاڼې ماڼې ونو خوري کم شي ونو خوري ورته ګل مل جنونه راځي
د کندوز د سرحدي ولسوالۍ یو شمیر وندګر وای چې د پسرلی په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي او کچېرې دغه گاونډي هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو او ریدالی سنگ
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنز د زایی کاروباریانو یا پزایی استلاح د لغنیانو کار کمرنگ شوی د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وای د لارې د سختیدو له امله د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کې له کرخې وی خو او بلې خوا ته له مالی پرته انتقالي نور تفصیل په دې ریپورت کې
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي بلکې زرګونه نور ماشومان ځوانان ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي د کاروباریانو ته په سیمیز لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنی او لوی غټي په شا او یا په کراچی کې اړوي را اړوي د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپل کورنۍ د ګټوټي یوازنی کاستي چې دی سخت کار ته یو ژور کړی دی دی وای ډیر کله پر دې لار نه پریښودل کیږي او آن سوداګریستو کې هم ورسخه خستل کیږي خو په دې ورستی کې دا لار نور هم سخت سبې ده
د ورځې کله دوی پیرې کو کله درې پیرې کو په 300 او 500 او کله واو کو کله درې وو کو خامخه دا حکومت سختي هغه من پریږدي دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوی جمع پرچتي نه مکمل لغړیان د نیمز ما کو په چمن کې دي په خواندار کم سختي وو دا مال سختي ده کله غټه ونس کله نه ونس
د چمن او سپین بولدک ترمنز له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډي کې د مسافرو توکي اړوي وای په دې ورستوي کې د لارې د سختیدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګ سوي دي
د ورځې بس وایو پیره کې نور اجازه مونسته او کدای مون سیرش دي ډېر بس د ورځې 2500 بالا نور نس کټلای ځل د کله پریږ کله نه پریږي کله وای دا غټ بار دی کله وای کښنه دی کله دا وای دا شی بند دی دا خاصه ما شو لوبیا او نه خود راځي د دې خاصه بس صابون دی پرشتان دی نور تانون دی کپڑے دی دا شانه وړ راوړي
د لغړیانو په مرسته د انتقالي دونکو توکو یو برخه سوداګریستو کی تشکیلوي دا سوداګریستو کی چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي خو ډیر کله د کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل ریتاړوي چې مسولان وایي مخې نیول سوي ده مولوی اسمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار
چونکه دلته دوالو ترپوت او بنسته بل کاروبار نسته کده چمن خلک دي کده بولدک خلک دي دا غو دا غر وزګار دي نو زموږ د سروې مطابق د لس زورو صدر دوه زورو پوری کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع خروج نه او ټول هغه څه راړي چې هغه ممنوع دخول نه
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یو مهمه لار ده پر دغلار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډېره برخه ناروغان او داغوی پایوازان دي تګرته کوي. له دې شمیر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونا یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړې اوسیدونکي د تذکیری او پاسپورت په ښودلو او د هغه غاړې یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کارت یا پاکستانی پیژندرپاڼی په ښودلو تګراتک کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګراتک پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سیب ژمنې په خلاف د 2 ساعتونو پر ځای شپږ یا 8 ساعته پرانیستی وي او ډیر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم مسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادا کې چې مونږ د افغانستان د جوړولو د پار راغلیو، ځکه دوی وی مونږ غصب او دغه غرشوت خواره د هغې خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپل دومره رشوت اخلي هغه کوم کارونه چې دوی اوس روان کړي دي پردې تر شا، مونږ په مخه کې چې وګوري مخې ته ډیاوې بندې دي. دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول، د خلکو په کورونو ټاپې وهل، د عمارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی ترسره کوي. رشوت اخیستل عادي شو که په هغې حکومت کې، یعنی په جمهوریت کې، که چا د یو کار په سر لس زره اخیستې، دوی د هغې کار په سر لس اوس لس زره روپۍ اخلي.
د وصل لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره دي.
د خبرونه دوهمنې مای ته ورسېدو او وړاندې د ازادي راډیو ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوندو موضوعاتو کې د پرمختګ د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربند هم توافق وشو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې یا ایس آی یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. زبیح الله مجاهد د غراز ویلي چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالی ډول پر مخ لاړه شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکو څخه غوښتي دي چې د دې هیواد وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینل سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بینت څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. بینت ویلي چې دای په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري، تر څو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش اداره یا سیګار وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستان خپل متحدان وایستل، د پوځ او پنټاګون د جګپړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو په ډاګه ویلي و چې د دوی سپارښتنه دا وه چې باید په افغانستان کې 2500 په شاوخوا کې سرتیری پاتې شوي وای، خو وایي د دوی پلان ونه منل شو. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن خبریالان ته وویل چې دی له ناتو سره د یوځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند غوښتنلیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هېوادونه یې پورته کوي او متحدان به د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیه وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په مار ماریپول خار کې د فولادو په یو فابریکه کې ایثار پاتې او تسلیم شوې دي. دا خبره د روسي دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنیکوف نن کړې ده. خو له دې مخکې اوکراینی چارواکو ویلو چې د آزوف د فولادو له فابریکې څخه په سلګونو سرتیري او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ تخلیه شوي او د روس پلوه وسلوالو تر ولکې لاندې ښارونو ته انتقال شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. پرون یاد میش پړه سما ل یو بل سره د سولېز ژوند نړیواله ورځوه. نن په همدې پلمه موږ په دې اړه بحث کوو چې په افغانستان کې ځوانان څنګه ل یو بل سره سولېز ژوند کولای شي، حتی که ترمنځ اختلافونه او توپیرونه هم وي. که ځوانان ل یو بل سره په ټولنه کې سولېز ژوند نه لري، عوامل څه دي؟ په دې اړه به د خبرونې ل میلمنو سره بحث وکړو. په پیل کې ورزو لیکوال او دیني عالم ښاغلی مولوی زبیر افغان ته افغان سره مخکې یادونه وکړه چې پرون ل یو بل سره د سولېز ژوند نړیواله ورځ وه. که په افغانستان کې وګورو، ستاسې په نظر آیا ځوانان په ټولنه کې ل یو بل سره سولېز ژوند لري که نه لري، عوامل څه دي؟
لومړی سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر د نورې نړۍ په پرتله باندې زموږ په ټولنه کې ځوانان پر موضوعاتو باندې ژر غوسه کېږي او دې په ځای باندې چې سولېز بحث وکړي، که څه هم ترمنځ د نظر اختلاف موجود وي او هر یو له خپلې زاویې پر هغه څه باندې وغږېږي چې د یې په اړه باندې معلومات لري. خو له بده مرغه موږ چې سوله په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تعقیب کړي دي، یا په ټلویزیونونو باندې، یا مخامخ له خلکو سره کښېناستلي یو، زموږ په ټولنه کې دا تشه موجوده ده چې خلک نظري اختلاف دا اخر و فزیکی برخورد د سره رسیږي، یو له بل سره مرور کیږي. په سولېز ډول باندې ژوند چې دا غدلته داسې کسان چې ترمنځ یې فکري اختلاف هم موجود دي او بیا د یو له بل سره د انډیوالۍ ژوند ولري، د ملګري ژوند ولري، سولېز ژوند ولري، دغه نمونه بیخي کمې دي. زموږ په ټولنه کې د افکارو تنوع چې دا کمه ده او دغه شی خلک تنگ نظرۍ ته هڅولې دي، دغه شی خلک دې ته هڅولې دي چې پر خپل کم فکر چې دی لري دا سلسله نه حق و بولی او د دې مخالفت چې دی هغه د باطل و د بل و د بل فتافه باندې ونازوي. لدغه ځای د خچ الفاظ نفس سره سخت خبره خفقان تر رسیږي، سولېز ژوند ختمیږي او حتی چې برخورته چې دا غره رسیږي. دویم ځاپه نظر باندې دویم شی چې دا د معلوماتو کمی هم دی. موږ سره د دې چې په ټولنه کې موږ تنوع چې دا هغه ونه لرو، خو که معلومات ولرو، علم ولرو، نو پر مسائل باندې د دې پر ځای چې غوسه شو او حتما یو قاطع دریځ ونې شو چې لا هغه خو دې خوا چې دا هغه یو انچم نه کیږو، نو دا په هغه څوک چې علم ولري هغه داسې الفاظ پرزن به یو موضوع په اړه باندې نه کاروي چې زه سل فیصده په دې باور یم چې دا موضوع ده زما دریځ چې دی، دا حق دی، دا ستا دریځ، دا باطل دی. هغه الفاظ هم په داسې ډول کاروي چې جانبي مقابل چې د هغه نه پارایي. هغه وایي زما د معلوماتو له مخې زه دغسې یو نظر په دې اړه باندې لرم، زه چې څونه پوهېږم تر دغه اندازې پورې پوه سوی یم په دې موضوع باندې دغه رقم ده. دغه ته ورته جملې و عبارتونه کاروي چې نه جانب مقابل چې د هغه پارایي او نه داسې کوي چې دی دا خپل دریځ چې دانو نهایي بولي چې زه نو په دې اړه باندې هغه آخري نقطې ته رسېدلی یم، تر دې خوا څه هېڅ شی نشته. نو که موږ د موضوعاتو سره د احساساتي برخورد پر ځای باندې علمي برخورد چې دا غره واخلو، نو زه فکر کوم چې خبره به فزیکی برخورد ته نه رسیږي، خبره به خفقان ته نه رسیږي. ځوانان وو زموږ د ټولنې هغه ځوان قشر چې دا هغه به د دې پر ځای چې یو بل سره په خفقان کې ژوند وکړي، هغه په سوله کې ژوند اداره کوي.
مننه. نور میلمانه هم را سره دی په خبرونه کې، ښاغلی عبدالرقیب سایل چې لیکوال او خبریال دی را سره دی. سایل صاحب، مخکې افغان صاحب ځینې مسایل یاد کړل چې مثال لویه سطحه ځینې توپیرونه شته دي چې خلک کې یو ډول د دې په ځای چې سره نږدې کې سره لري کړي دي، یعنی دغه تنوعات نه منل کېږي. خو که راشو حتی په کلیو کې هم چې ټول مثال ډېر مشترکات سره لري، هلته هم دا ځوانان د یو بل سیوری په کاڼو سره ولي، په یو بل ښه نه لګېږي، یو بل ته بده خبره کوي. نو علت تاسو څه بولئ چې په یو کلی کې چې مثال ټول ډېر زیات مشترکات سره لري، بیا هم په زړونو کې ډېر سره ترخوي؟
هیواد سلامونه تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته او د ازادي راډیو ټولو
اوریدونکو ته بحث ډیر مهم دی په دې چې اوس د پخوا پرتله زه فکر کوم چې سوله ییز ژوند له نور هم له کړاوونو سره مخامخ شوی ده. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې له بده مرغه افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده او تر ټولو مهم لامل یې هم همدا دی چې اوس د دغې جګړې له امله چې اوس هم روانه ده او موږ ټولې قربانیان یو د دې له امله زمون په رګ رګ کې د تاوتریخوالي د خشونت د زید د خفګان او حتی د هغو ځورولو سې زمونږ یې له کاره غورځولي یو زمونږ یې له پرمختګه غورځولي یو او په ناحقو مسایل یې مخامخ کړي وو دا زموږ په رګونو کې ځغلي. د دې لپاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې چاره له دې چې په کلیوالي سیمو کې هغه توپیرونه ډېر کم دي حتی خلک ډېر خپلوۍ لري اړیکې لري خو یو شی چې زمونږ سره زموږ په وجود کې هغه غلط شوی ده هغه تربجینیت دی. په کار ده چې مونږ په ډېره ژوره توګه باندې دې مسایلو ته وګورو او په دې برخه کې په فردي توګه باندې خصوصا هغوی چې د کورنیو مسؤلین دي لکه شام راواخلي دا د مشرانو پورې ټول په دې باندې متمرکز شي چې د دوی تربجینیت یا د دوی کینه له نورو سره دوی ته څه ګټه ورکولی شي.
مننه سایل صاحب. ورزو اغلی فریده حفیظ ته اغلی فریده حفیظ خپل محصله ده لدیبو پښتو چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې جونې څومره د یو بل سره سولیز ژوند لري یعنی راځي یو پرتله هم حکومت کې دونه وشو چې ځوانان په ډیر مواردو کې دي شي هغه سولیز ژوند یو بل سره ونه لري خو دنجونو پاړه به وورو چې اغلی فریده حفیظ سوای ژوند سره
تاسو باندې کومه خبره کوم کوته په دې کې موږ منلو او موږ چې د افغانستان کې د ټولو لوی مشکل کې دی هغه د ځوانانو په منځ کې هغه څه دی یا د ځان په مجموع کې ځوانانو سره څه فکرې ته لاسته موږ په دې باندې ورو مسلې باندې سره دا ټول معلومات کومه چې یو بل نه منل او د فکرې په لابل را سیندې چې په افغانستان کې ځوانانو او څه د دې په منځ کې دا هم مسلې راوړي لیکن دغه مسلو د حل لارې لپاره یا د حل لپاره موږ په دې کې هم ذکرې دا انا مسؤوليه چې مطلب مخکې چې من منو یو چې ځوانانو ته مکه ما الان د ماسو ته د دې دي دا مشکل نه ما د ځوانانو سره مطلب څنګه دې چې د کومه په باندې د همدې نسل کې دا مشکل د بیا دي بل څه دي خو دې نه تاسو په اړه دی چې د حل لپاره هیڅ ډول ګام نه پورت شو دا چې کومه راوړ دي چې کومه را پیدا کیږي دا هم هغه د پرخوت کې یما د فکر په خلاف سره دی یو بل نه منل متقابل سلام نه کول او یو له بل څخه ځان پورته کول دي.
ډیر زه تمنه خوشاله اوسې لیکوال عبدالهادي مجرو هم را سره په خبرونه کې دی. مجرو صاحب کتا سره ته وای چا عوامل تاسو څه بولی مخکې ملمنو زین عوامل ته اشاره وکړه دی او را خو نور کوم مسایل سبب شوی دی چې زموږ ځوانان له یو بل سره سولیز ژوند ونه لري.
هیوا صاحب لمړی تاسو ټول اوریدونکو د بحث غوډونوالو ته سلامونه او نیکه هیلو وړاندې کوم. وجوهات یا عواملونه بیخي ډیر دي زموږ په ټولنه کې پر ډیرو چې موږ بحث کوو بیخي دا د فکر کوم د خبرونه تر لمن پراخیږي کورازه پر څو مهمو وجوهاتو باندې خبرې کوو. یو تر ټولو مهمه وجه چې د ژوند پر هر رنگ پر هر اړه کې اغیز کړی دی هغه بي سوادي ده. بي سوادي چې څو مهم اغیزې به موږ درته روښانه کړو هغه دا دی چې د بل په ډول موږ چې بي سواده سو موږ د حقوق نه پیژنو بشري حقوق اجتماعي حقوق ټولنیز حقوق د کلیوالي حقوق د ګاونډیتوب حقوق نه پیژنو د ملګرتیا حقوق نه پیژنو د مشر کشر د پلار مور ورور د هیڅ حقوق نه پیژنو چې موږ بي سواده سو د مشرانو له طرفه څخه په ولسی ادبیاتو کې د بل په ډول نقلونه د قانونو په حجرو په بندارونه په دې کې کېږي مشرانو د ارخه د سپنجرو د ارخه د سپنسرو له ارخه دغه نوې نسل خشونت یا تاوتریخوالی ته بلل کیږي د بلک په ډول تور د او جنگ دی او داسې داستان دی واسې نقل دی لس مړي او شل مړي او جنگونه او هغه دا شغلی دی ش ژوند کول ولا یو سولیز ژوند تیرول ولا هغه هیڅ نستایل کیږي نه منل کیږي نه ټولنې ته د یو اتل په څیر ورپېژندل کیږي.
مننه مجرو صاحب. تاسو البته ډیر عوامل ته اشاره وکړه چې په سبب ځوانان د یو بل ترڅنګ سولې ژوند نه لري. البته هغه مهم مسایل چې یاد سول تربیناتو همدا ډول د تنواتو او توپیرونو نه درکول وو، همدا ډول ځوانانو ته یا کشرانو ته په مجموع کې یعنی لکه وړکتوب د ځینو وقدو انتقال وو چې دوی بیا وروسته هم دغه وقدو د سړولو لپاره سولې ژوند نه خوښي، بلکې همیشه دا خوښوي چې یو بل ته تند خبر وکړي، تند چلند وکړي. یا هم هغه په ټولنه کې ځینې وخت حاکم ذهنیت داسې وي چې معمولا هغه کسان پکې ستایل کیږي چې هغوی تاوتریخوالی کوي او هغه غیرتي بولي، حتی په کور کې څوک مثال نرم چلند کوي، ښه چلند کوي، حوصله کوي، نو داغه پاړه حتی منفی برداشت وي په کور کې. حال دا چې دا باید وستایل شي چې یو څوک حوصله کوي، یو څوک همیشه حتی په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې هم له تاوتریخوالي څخه کار نه اخلي. افغان صاحب، کچیرې ځوانان مثال د خبرې د یو بل ترڅنګ سوله ییز ژوند نه لري او لکه مخکې چې په عواملو کې یادونه وشوه دوی دغه چلند کوي چې تربینت کوي او همیشه کوشش کوي چې تاوتریخوالی وکړي، نتیجه به څه وي؟
یو تر د پوښتنې تر جواب مخکې لازم یو بل عامل ته اشاره وکوم چې هغه زموږ د ټولنې د کورنۍ چې کوم نظام دی زموږ په ټولنه کې، دا هم د دې سبب کیږي چې کوشنۍ له کوشنیوالي څخه په سم ډول نه تربیه کیږي. هلته په کور کې د میړه او د ښځې تر مابند دغسې د نورو د ورونو سره یا د ورونو تر مابند، د مور او د پلار تر مابند، خو هغه ته کورنۍ یې پښتانه خو زیاتره ډېر وخت یو ځای سره اوسي، نو بیا د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی او علمي سویه خو یې موږ بیان کړل چې علم هم دلته کم دی، د معلوماتو خلا هم ده، تنوع هم په ژوند کې نشته. نو هغوی په یو ګډ کور کې سره اوسېږي او کله چې په ګډ کور کې سړی په دغسې شرایطو کې اوسېږي نو هغه بیا حتما دورې کله فزیکي شخړې رامنځته کېږي، کله دعوه او جنجال رامنځته کېږي د خولې تر د حده، نو کله کله بیا د مشران سره خفه کېږي، یا که ښځې یا که نارینه وي، کله ښځې او نارینه سره خفه وي دا د کوچنیانو پر روان باندې بد تاثیر کوي، او کله چې دا کوچنیان رالویږي نو دغه شی د دوی سره رالویږي، دا شی د دوی دغه یو ډول صفت چې د هغه ګرځي. نو په ټولنه کې ځوانان چې یو عامل دا هم دی چې موږ کورنۍ سمه تربیه نه لرو، په سم سوله ییز چاپېریال کې نه رالویږو، دغه خشونت و دغه زور زیاتی و دغه شان زموږ د یو خصلت مو ګرځي چې بیا زموږ پر نو ژوند باندې بد اغېز کوي. تازه مه نتیجې ته نو نتیجه خو یې زموږ اوسۍ ټولنه ده چې موږ ته یې په وړاندې ده. ځوانان یو له بل سره پر مازې خبرو باندې خفه وي، غوسه وي، ښکنځل وي، یو بل چې بد ویل وي. که موږ اوسۍ دا ټولنیزې رسنۍ وګورو دا یو عجبه ښه دغه یو مثال موږ ته راکوي چې پر ډېرو عادي خبرو باندې حتی د سیاستوالو پر نیوکه ور باندې کړي چې دا پلاني سیاستوال د پلاني کس چې دی مثلا په چیرې رهبری کې یا په وسوا کې دا غلطي کړې ده لاس راځي ښکندل ورته کوي. نو دې پر ځای چې ښکندل ورته وکړي، دې پر ځای چې بده خبره ورته وکړي، یو ملګري ورې شناخته سړي خو بده کې نو ولې نه راځو په سم ډول باندې خبره نه کوو چې و دغه مثلا غلطي ده دغه دې ښېګنه و. نو نتیجه خو بده دغه مسائل او کته چې سره وانه تخت زموږ سي دعوه سره هیڅ کوم وضعیت کوم څه متولنه ده
مننه افغان صاحب. سایل صاحب، مخکې یادونه وشوه چې مثال د ناپوهۍ له وجې خلک ځي مثال د جګړې لورې ته، تاوتریخوالی کېږي، او هغه سوله ییز ژوند چې موږ یې غواړو، موږ یې هیله لرو، هغه په ټولنه کې نه وي، ځوانان نه لري. خو داسې هم شوي دي، موږ خپله په دې راپورونه جوړ کړي، خپرونې هم په دې جوړې کړي چې په ښوونځیو کې، د ښوونځیو په لارو کې، خپله د ښوونځیو دننه یا په پوهنتونونو کې مثال دغه زده کوونکي او محصلان چې کوم دي، دوی ډلې لري او دغه ډلې دې ته کار نه کوي چې مثال دوی هلته یو علمي کار وکړي، یو فرهنګي کار وکړي، یو خدمت وکړي، بلکې دا ډلې د دې لپاره جوړې کړې وي چې بدماشي وکړي. یعنی هغه حتی د اکاډمیک ماحول فضا چې دا هغه خشنه کې هغه له سوله ییز حالت څخه راوباسي. نو ولې زموږ په ښوونځیو کې، ولې زموږ په پوهنتونونو کې، زموږ په نورو علمي مرکزونو کې هلته دغه ځوانان شته دي چې دوی د دې په ځای چې سوله ییز ژوند ته کار وکړي، له یو بل سره ښه وچلیږي، برعکس تاوتریخوالی کوي؟
هیواد صاحب، ډېره مهم مسله ده. دا خو واضح ده چې دوی دا کار کوي د خپلو موخو لپاره، تر څو دوی هغه خپلې دیني عقدې چې لري هغه سړي کړي او خپلو موخو ته پرې ورسېږي، او یا هم هلته نفوذ ترلاسه کړي، که په پوهنتونونو کې دی که په مکتبونو کې.
مننه سایل صاحب، خوشحاله اوسئ. البته وروسته به په حل لارو هم وغږېږو، خو له هغه مخکې اغلې حافظ له تاسې پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کوم مسایل ځوانان سره لري کړي، خو زما مو په ټولنه کې کمیسال ایدیالوژي دی ک نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان مثال احتوویل چې دی بل په وړاندې توتريخوالي وکي یا مثال په ځړ کې دی بل سره وقته او پالي د خزو مسایل او څه یا دنجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلې ما ویلې دی او هغه د دوی ژوند تریخ کړی دی دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې دی بل سره سولې ژوند نه لري چې هغه دی ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلې دی ما تا پسې داسې ویلې دی او دغسې کیسې او تورې سپینې دي چې په اکثرو کورونو کې په اسانه ترې خلاصې نشته دی د دغو مسایلو په اړه راته ووایه چې څومره د نجونو ژوند تریخ کړی دی
خوځي له ډیر اړخه له کوچنیوالي څخه د ډیرو مسایلو لري پاتې شوی دی او ایته دا موږ دا چې وځي او د تعلیم د برخې لري پاتې شوی دی هغه په هیڅ کم عمر کې ودونه کوي یعنی هغه لا نشي درکولای چې څنګه باید خپل ژوند مخ کې ویسو د دوی د مسلې یو عمده لامل شاید همدا وي چې ځینې په کم عمر کې ودی دي هغه د دې سوالې کته ډیر ورانه ده او څه هغه د عامه پوهاوي کې نه پښتنه چې یو عمر د سوال دی هغه تاریخوالي سمول دی هغه یو سولې ژوند نه ویلدل هغه خپل نور ته څنګه وایي چې همدا وي ځان هغه دی او بخښو خو به نو په څنګه وځي ډیر دا چې مې ژوند کې هغه خپل جدي د خپل د ګور په ژوند کې مداخله کوي هغه دې ته حسابي چې چارې ته یو ویلې ته ورته دوه وایا ما خپل یو ټولې ژوند ضرورې دي نو دا دې ته مطلب دې ته کوم لاین چې مخکې ذکر کړل دې ته نو هیڅ سره برخورد کوي نشي کولای چې ومه بنا په صحیح ډول باندې خپل ژوند مخکې دې چې هغه خپل د ژوند لپاره هدفونه وټاکي هغه خپل ژوند کې دا ورته پیدا کړی شي هغه یو ټولې ژوند لپاره وسلیز نه کوم چې لیز نه لپاره د نور وحسبي د کوڅو څو فکر کوم شاید په افغانستان کې په پایتخت کې د ژوند کې تدبیر حل نه لیکن په کلیو باندې کې تر ډیره د مشکلات شته حتی په دې پوري چې بیا د خاوند په فرض کا خته وهل تکول د خوري اته تر ډیره کورنۍ ته چې خواري مې مسته کې د دې چې هغه مېرمن یې په خپل په اخیره کې ځان وښنه یې د خاوند په فرض خو واجب کې دی تر په خوده کېږي نو دا مسلې دې چې دې وروسته وروسته بیا دې خپل ژوند ته دې څنګه چې خوي دا غیر د مکسب او کېږي دا غیر د نور ورته نور څه سبب کېږي
مننه اغلی حفیظ د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو وغږیږو یو مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان لې وستونځ سره مخ کیږي د یو بد عکس العمل یا بد چلن سره مخ کیږي دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کی دوی نور مغه کیسه خرابوي نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل سختوي هغه د ساحر لتیانوی او بیت توي جنگ په خپل یو لوی مسله ده په جنگونو مسلې نه هواریږي ک یو ستونزه رامنځته کیږي یو مشکل راځي یو څوک یو ناسم خبره کوي ناسم چلند کوي نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغه ستو کې باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وینه دا چې احساساتي عمل او چلند کوي مجرور صاحب تاسو په نظر کله چې یو ځوان لدغه سیو عمل سره مخ کیږي چې د مثال جګړې ته حڅوي د یا احساسات کیږي په دغه وخت کې څنګه کولای شي چې مثال راشي یو د سې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم اغل سولیس حالت نه وی راوتای
د سې دي چې د حل پر لار چارو کې تر ټول لمړی درته د لاملونو کې چې موږ لمړی لامل یا تر ټول لامل به سی وادي و بیرته خبر راځي و سواته دریږي کای وندا ز ذکر موږ ول روز ذکر موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څړ ډول تحمل کولای شو څړ ډول زغم کولای شو څړ کم د یو چا سره مخامخ کېدل کولای شو نو ذکر موږ ته دا شی راشي دا یو خبر لږه شان کوم ذکر نه لکه اوس چې تیرو د ورځې کې اوس چې موږ ته هیات کې روان دي دا یو تحت لفظ یو ځل لفظونه ذکرول دي بس زما مقصد دا دی چې ذکر یو داسې ذکر وکړي چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاری شي ذهن ته یو فکر یو تمدن ورپېچکاری کړل شي
خوشاله سړی رمنه مجرور صاحب افغان صاحب معمولا له هر چا یو غلطی کیږي یو نیمګړتیا وی مثال ارڅو چې کار کوي یو تیروتنه تر کېدلای شي خو ډیر وخت د تیروتنه په وړاندې هم زمو په ټولنه کې هغه عکس العمل ډیر ستوغ وی هغه نقد چې کیږي ډیر ستوغ وی یعنی د سی په نرمه ژبه په خډول یو څوک نه متوجي کیږي چې مثال د خبرې په دغه ځکه ستونزه ده کدا د سی کې خرازي نو ستاسو په نظر څنګه کیدلای شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کی چې اصلاح شي نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي.
ما په نظر خود په خو او د وسو پرتله یو څه توچر راغلی دی. د وجه دا ده چې د رسنۍ هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی. لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو تاسو بحثونه چې دا پر رسنیو باندې ټلویزیونو باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کیږي، نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې دا هغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق ستا په دې کې. پخوا به داسې و چې په ښار کې یو فرضاً په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوې. یو مثال په دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ، نو هغه به درته وویل چې سترګې نه لرې او روندې او لیونۍ یې چرسې څکولې دي نشه یې. داسې یو بله خبره به یې کوله چې بل جانبي مقابل دې هم عین دغسې عکس العمل ته پاراوي. اما اوس په ښارونو کښې چې مثلا موږ ګرځو نو داسې پېښېږي چې دغسې یو څه وسي یا له چا سره ټکر شي یا یو شی ځینې ولویږي یا په ناپامي کښې به یو شی باندې ووهل شي، نو کله چې یو دا بل طرف بخښنه غواړي هغه د دې څه معلومېږي چې په چلند کښې تغیر راغلی دی. ځکه هغه سړی چې یو خطا درې سوی ده د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې پر خپله خطا باندې ودرېږي دستي معذورت غواړي او جانب مقابل کښې د هغه تر دې هم نرمښت چې د هغه ښیي. نو یو څه تغیر خو راغلی دی د پخوا په نسبت باندې. نو زما په نظر باندې چې که یو څوک یو حدیث به ووایم په دې ځای کښې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې غوښتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې د هغه دستي وکړي د یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وښيي، بلکې غوښتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کښې خپل ځان غصه چې ده دا کنټرول کړي. نو موږ که دغسې وازونه وحستونه چې د هغه زموږ په مساجدو و زموږ په مدرسو و په پوهنتونو و په دې کښې وایو دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چا ته ور ولویږه ګرېوان یې څیرې کړه په وینو یې ولړه خفه یې کړه، بلکې غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کښې ته ښه چلند وکړئ. حتی قرآن کریم کښې سورة الصف کښې فکر کوم الله تبارک و تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته له دښمن سره دې د دوی د بد چلند په مقابل کښې د بدګڼو په مقابل کښې ښېګڼې کوه. دغه عمل به تا یو بدترین دښمن چې ده دا به ډېر ښه دوست به دې وګرځېږي. نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کښې که نبي علیه الصلاة والسلام حادیث دي که د قرآن کریم دی په دې کښې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوې ده ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کښې ښه چې د هغه کوئ له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند نه احساساتي. موږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره د دې پر ځای چې پر علم باندې بنایي پر سمه احصایه باندې بنایي سم ریفرنس چې د هغه ولري د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کېږو. په احساساتو باندې غواړو یو خبره ثابته کړو او احساساتو خبره نه شي ثابتولی بلکې احساسات خبره خرابوي. نو زموږ چلند باید علمي سي نه احساساتي.
ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. د خپرونې بیخي کمې شېبې پاتې دي. اغلی حافظ غواړو له تاسې هم په یوه دقیقه کښې واورو چې ستاسې په نظر د حل لاره څه ده، ځوانان څنګه کولی شي د یو بل سره سوله ییز ژوند ولري؟
بلې، زه باید ووایم که هر څوک دا خپله وجیبه وګڼي چې تر ځان له کشرانو لپاره د توصیې نصیحت یا هم هغوی ته د لارښوونې په صورت کښې هغوی ته دا خبرې وښيي چې څنګه باید یو بل وزغمو. فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کښې شته، لیکن په وړاندې صبر کول د زغم څخه کار اخیستل دا بیا د هر چا د ظرفیته پوره نه ده. که هره مور خپل اولاد ته دا ور وښيي چې د تند خبرې یا د تون غبرګون په وړاندې څنګه حوصله وکړي باوري ما چې دغه ستونزه به تر ډېره حل وي. که هر استاد هم همدغه خپله فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وشي کولی چې د تون غبرګون په وړاندې یا د یو فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول فکر وړاندې کول دا د هر چا خپل کار دی. لیکن که چېرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو نشو کولی یعنی اورېدل لازمي ده، لیکن په وړاندې دا نه ده چې زه باید د هغې په وړاندې څوک تونه غبرګون وښيي یا هغه د تر جنګ احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي. نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان له کشرانو ته حتی که د ځان له مشرانو هم وي د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساسات وښيي ته جنګ وښيي ته شته ماحول ګډوډ کړي، بلکې دې په مقابل کښې ستا د دوه منټو چوپتیا به ستا دپاره یو نوی عزت غوره کړي ستا دپاره به یو نوی نوم شان دا غوره کړي. نو زما په اند باندې تر ټولو ښه لاره به همدا وي چې ټولو ته توصیه او ټولو ته د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو. چې کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې زموږ ژوند به په ډېر ښه شکل په ډېر سولهیز شکل باندې مخکې شي.
خوشحال اوسه سایل سب لتاسی هم او استاسی خبره او مشوره ده غزوانانو لپاره څه ده چې ستاسی خبري اوري د دې لپاره چې هغه یو سولیز ژوند ولري
هیواز دې زما د اغلې حافظ د خبرو په تایید باندې فقط غواړم یو جمله اضافه کوم هغه دا چې موږ باید مینا او درنښت هم فرض وبولو کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټول مسلې زموږ حل شي موږ به یو بل سره په مینه ژوند وکړو یو بل ته به درنښت وکړو هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخته کیږي موږ به وار له مخه چې موږ فزیکي چلند وکړو موږ به د هغې مسلې په حللارو باندې خبره کړو
ډېره زیاتمننه خوشحاله اوسئ درنو اورېدونکو د خپرونې د پای شېبې دي په دې وغږېدو چې ځوانان څنګه کولی شي له یو بل سره سوله ییز ژوند ولري د خپرونې میلمنو په دې اړه خبری وکړه لټول میلمنو خاغلی زبیر افغان عبدالهادی مجرو اغلی فریدی حفیظ او خاغلی عبدالرقیب سایل څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته لتاسې هم مننه چې تر دې شی به مو واوریدلو تر بل خبرونه خو وخت تر تغوړم